ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو په ستونزه خبرې کوو. پر لپسې وچکالۍ له اوبو څخه ناسمه استفاده او د اوبو نه مدیریت سبب شوي چې په افغانستان کې د اوبو د کموالي ستونزه کال په کال ډېره شي. داسې اندېښنې شته چې د اوبو د کموالي له کبله شاید ډېر افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. له بلې خوا د آمو سیند اوبه کال په کال د افغانستان لور ته زور کوي، کرنیزې ځمکې لاندې کوي او د ځینو کروندګرو په وینا د افغانستان خاوره د سیند پورې خوا ګاونډیو هیوادونو ته پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه د اقلیمي تغیراتو منفي پایلې تجربه کوي، ویل کیږي چې افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې تر نورو ډیر له اقلیمي بدلونه اغېزمن کیږي. د دې معنا ممکن دا وي چې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان او درسته سیمه کې د اوبو ستونزه نوره هم ډیریږي. نو آیا داسې لارې چارې شته چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي یا لږ تر لږه یې تاوانونه کم کړل شي؟ په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر عبدالله هیواد چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس دی، همداراز د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس شاخلی نعیم الله سالارزی او په لندن کې د مزک پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم. وربسو ډاکټر صاحب عبدالله هیواد ته چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس، ډاکټر صاحب تاسو ته ارکلی وایم. د اوبو په ستونزې چې په افغانستان کې نن سبا خلک ورسره مخامخ دي، په دې بل وروسته خبرې وکړو. اول که په دې لږ رڼا واچوي چې د اوبو ستونزه له اقلیمی بدلون سره اړه لري خصوصا په افغانستان کې، او که دی اوبو له مدیریت سره اړه لري؟
اول خو تاسو ته او سسی اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. چې رښتیا سي دا هم اقلیمی بدلون چې راغلی دی په هغه پوری تړاو لري، او هم چنان د اوبو د مدیریت هم یو ستونزه ده چې دغه سره د اوبو کمښت یو لوی چلند را مخته کېدای شي. ګوري موږ که خپل دغه تاریخ وګورو، په 1908 کې کله چې د افغانستان د یخچالونو سروې وسوله، په هغه وخت کې موږ تقریبا 30,000 یخچال درلودل. یخچال هغه د یخبندانونو ته وایي چې د غرونو پر سر دی، او کال 12 میاشتې د زموږ سیندي زیرمو ته په متداوم توګه باندې اور کوي. کله چې سیلابونه خلاصېږي دا نو دغه یخچالونه ویل کېږي او سندونه ته اوبه ورکوي، او دغه سندونه دي چې ځمکني زیرمې د اوبو زیرمې ته هم مدد کومک رسي او هغه خړوب کوي. د 10,000 دغه یخچاله چې موږ په 1908 کې دا سروې شوی وو، دغه وخت بیا تر اوسه پورې که موږ وګورو تقریبا څه کم د 2,000 هم کم یخچالونه را پاتې دي. یعنی تقریبا د 20,000 زیاته یخچالونه ویلې شوي دي، او دا د اوبو په کمښت باندې یو ډېر لوی اغېز اچولی دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب هیواد. سالارزی صاحب، ډاکټر صاحب هیواد ویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورسره مخامخ دي، هم اقلیمي بدلون اغېز پکې لري او هم د اوبو مدیریت. په وروستیو شلو کلونو کې په دې برخه کې ځینې کارونه وشول، خلک وایي چې کافي کارونه شو، ډیر بندونه جوړ نشول. که چیرته اوبه ښه مدیریت شوي وای نو د افغانستان د ستونزه به کمه وه. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وخت مو په خیر، خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې دغه هغې ته په تېر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو، یو خو که په ټوله کې موږ وګورو په افغانستان کې په تېرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول غلا ملونه چې داغه په نتیجه کې افغانستان حکومت سالمه توګه باندې پدې ونه توان چې د اوبو په مدیریت کې راغند رول لوبوي. البته ډیر کارونه شوي، ډیر سرمایه گزاریان شوي دي، ولی هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډیر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې د ټولو
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله هم یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجوي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکینیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو، او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه آی ایم ایف شو یا بانک جانی شو یا سی ای بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغې په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امادگی وخی، ولی متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وې دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ووایم تر 2 میلیارد ډالر پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوې. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوم، او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولی که موږ تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده، چې دا غیر د جملې څخه د داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا رښتون درلود. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې دا دغه 3 میلیون هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیون زراعتي ځمکه پورې رسیدلې و. دا غي بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوی د وزارت زراعت د طریقې موږ یو ملي پروژه تطبیق کړ چې هغه ته په مذاکره کې د اوبو د تنظیم پروژه و چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر راته موږ لګښت وکړو. دا غي ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اب د طریقه په ملیون هاو ډالر د ادارې په سکتور کې مصرف شو، همدارنګ د څښاک په سکتور کې همدارنګ بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ونه کولای شو، او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګا د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولی مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې، یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې. کومکی ادارو مرسته ونه کړو د افغانستان داخلي بودیجې چې وا هغه د دې توانایي نه درلوده چې د غټ پروژې په افغانستان کې.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. اوس په دې تر شو چې په افغانستان کې د اوبو ستونزه اوس موجوده ده، د پرلپسې وچکالیو، د اوبو د نمدیریت او نور ستونزې چې زموږ میلمنو یادونه وکړه، نو حل لارې څه ده؟ په دې به خبرې وکړو. زموږ بل میلمه د ځمکې پیژندنې متخصص انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دی. نادم صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، څه باید وشي چې دغه ستونزه چې ورځ په ورځ زیاتی شي؟ مثلا پرون موږ په کندهار کې د کبانو د روزنې په اړه بحث درلود. په دې بحث کې میلمنو راته ویل چې 2 کاله مخکې په کندهار کې 1.5 زر د کب روزنې فارمونه وو، لیکن هغه اوس 1.5 سلو ته راکښته شوي دي، او دلیل یې هم دوی دا باله چې اوبه کمې شوي دي، وچکالي ده. هغه ژور څا چې به 1 کال مخکې په 40 متره کې اوبه ورکولې، اوس په 80 کې نه ورکوي. همداسې کال په کال د څا اوبه ژوریږي او د ځمکې لاندې اوبه کمی شي. نو ستاسو په نظر خلک څه کولی شي چې دا مشکل کم کړي؟
سلامونه تاسو ته درنو ملمنور او د ازادي رادیو درنو اولیدونکو ته هر ځای شي
سلامات
او زه خپل سلامونه مې کلی وړاندې کوم. د اوبو مسله خو تاسو ته معلوم ده چې دا ډېر حیاتي مسله ده او په جهان کې به نن سبا به پر تیلو باندې جنگ به نه وي، پر اوبو به شخړې رامنځته کېږي او مشکلات به پیدا کېږي. افغانستان با وجود چې د وچکالی په دنیا کې شته او د تودوخې درجه لوړه شوې ده او دا خامخا پر د اوبو پر اوبو باندې پر اقلیم باندې منفي تاثیرات لري، اما خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې په اصطلاح که اوبه ښه مدیریت شي او افغانستان به د دې مشکلات سره به مخامخ نه وي. که چیرې زمونږ دومره سیندونه چې په افغانستان کې لرو او دا سیندونه مثلا بندونه پکې جوړ شي، یا مثلا ځینې ښارونه چې لکه کابل چې د 501 میلیون پورې نفوس گنجایش درلود چې هلته ژوند وکړي نورمال ژوند، اما اوس خبره 5 میلیونو ته رسېدلې او دا خامخا د اوبو په کمبوتي کې داسې دغه دی تا د نفوس هم تاثیر کوي. بل دا چې غلط استفاده د اوبو نه هم د اوبو په کموالی باندې تاثیر کوي. دا په کرنې کې مثلا موږ تاسې هغه سنتي سیستم دی چې اوبه پر خوشې کوو پر دغه باندې پر مزکو باندې چې یعنی د اندازه نه زیات استفاده کوي، یا مثلا اوس چې دا تاګانې کنل کېږي او سولر سیستم دی دا به لکم اندازه بس ساده واخامه دا به چالانی چې دا د مزکی لاندې اوبه کموي. بل پلانونه باید جوړ شي چې مثلا د کابل لپاره داسې پلان هم خو ما واورېده چې شته چې د پخوا دا مسله وه چې د پنجشیر د سیند یا د سالنګ د سیند مثلا اوبه کابل ته انتقال شي، همدام ډېره ښه خبره ده که چیرې دا کار وشي. یا نور ښارونو ته مثلا اوس په هرات کې سلبا بند جوړ شوی دی ولې کانالونه ورته نه دي فعال شوي چې مثلا دغه ګذره او پښتون زرغون ولسوالۍ ته اوبه ورکړي، یا شمال خواته اوبه او هغه نور ځای ته اوبه ورکړي. یعنی اوبه ذخیره کوو اما استفاده دغه نشته. یا کمالخان بند جوړ شوی دی اما کانالونه ورته نه دي جوړ شوي چې استفاده وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې باید دولت په پام کې ونیسي او په اندل کې خپلان گزاري وشي د پاره.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کوروادن. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا عثمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د اوبو پر ستونزې خبرې کوو. د افغانستان د اوبو د ستونزو په لړ کې یو هم د امو دریا د اوبو ستونزه ده. لوی خو اکثره سیمې مو له وچکالۍ په تکلیف دي خلک، او بل خو په هغه برخه کې چې اوبه بهیږي هغه اوبه په ځای دی چې استفاده ورڅخه وکړو، هغه راځي د خلکو کرنیز ځمکې ورانوي ویجاړوي. کال په کال د امو سیند د افغانستان خواته زور کوي او د خواته کرنیز ځمکې تخریبوي. ډاکټر صاحب، هیواد تاسې د سیمې له نږدې کتلې دي، څه فکر کوئ چې امو سیند څومره د افغانستان خواته زیان اړولی دی او د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
دا خوشبختانه چیرې افسر په دغه منطقي کې هم او د عامو رود مې د نږدې څه وکړې. موږ په دامو په رود کې تقریبا 2% موږ شریک یو، او نورو به شي د تاجکستان او یو مقدار اوبه د قرغیزان په مسره په عامو کې شریک دي. او د مځکې مشکلات چې دي چې رښتیا څه چې دا سرحدي سیمې ولولې اصل کې دا چیرې شي زموږ دغه سرحد دی د چني قرار دی چې عمو پارک کوم ځای شته سوی وای دا هغه تقریبا کوم نقطه ته زور غلم دا هغه 3 یا 5 کیلومتر یعنی عمو په بسر کې د دوی پوسټ پرته وي، او بیا په منځ کې د جزائر جوړ شوی جزيره جوړ شوی دی، او دا اوبه به هیڅ تر سوی د افغانستان خواته او دا هر ورستر بلی پوری دا دغه دا اخو ته مزیکی شې دي د قندوز او د تخار د منطقي چې د امو د روز سره مشروع شوی دي، د مزیکی تر اوبو لاندې کړی دي، او دا غوي د دغه د پاره پیسې لا باندې دا مخه وري د دې لپاره هیڅ تدابیر نه دی نیول سوي او رسر بلی پوری او چپکیږي یعنی د افغانستان د خوخ خاوري شي دي یا موږ کې شي دي هغه در رغل باندې کړی دي او تاسو دا اخوانی حکومت کې د دې لپاره څه تدابیر ونیول سول او اوس خو د اوسنۍ حکومت کو دي هیڅ پلان لري شي د پارنلري او دا یو ډېر لوی سنځه ده چې موږ ونه تاوان یو تاوان ده چې موږ ځکه او کرنیزم ځکه موږ لاس دي په دوام دا چې همسایګان چې دي هغه خپل پوسې نور هم افغانستان خو ته راخوځي.
آیا هغوی چې د افغانستان خوا ته خپلې پوستې را انتقالوي د نړیوالو قوانینو له نظره څنګه ده؟ اصلا خو د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ پوله همدا آمو دریا ټاکل شوی دی، هغوی دغسې ادعا نشي کولی چې همدا سیند دی او که نه دا معلومېدی شي چې سیند دې خوا ته راښویېدلی دی به اصلي سرحد آخوا ته دی.
نخه زموږ د شمالي سرحدونه چې دي بالکل ډیفاین دي او پلانونه معلوم دي چې په کوم ځای کې یعنی په ځای کې کارتوګرافي کې دا زموږ د راستا چې مثلا سرحد به په کوم ځای کې او د زموږ منځنۍ آسیا سرحد چې دي تارونه یا دغه چې دي تشریح جوړ کړل ده هغه پر حال دي مګر دې خپل مختلف پوزیو ته اوس خبر راځي نه چې یعنی څومره مخ لري هر څو چې مختلف مجبور شي دې پرته یعنی صحیح اکاونټیبل یو حکومت راځي دې مجبور دي چې پرته وخوځي ځل خپل ځای ته دا هم ځکه چې اخوا ته خراتیږي د افغانستان اخوا ته خراتیږي هغه د دغه د تنظیم لپاره د یو ډېری بودیجې ته ضرورت دی. یعنی اوس هم تقریبا د افغانستان زړه سرتوالی سم شي یعنی په باز ځای کې 5 کیلومتر په باز ځای کې 8 کیلومتر په باز ځای کې 5 کیلومتر د افغانستان ځکه یعنی د امور افغانستان په تاسو خو زیات دی.
بله
دا ډیر لوی څه دی، یعنی خبره ځنه ده چې دوی کومه خوځیږي نو دوی از موږ خاور نه سي اېدا خو یو خبره بل ده چې خپل دمځي کې خرابې لیکل شي ډیرته معقد نشینو چې خپل یعنی په نېشنل سرحد باندې او عمومي سرحد فقري سرحد باندې کدي ډیرته راسي دا روز موږ خاطر غل یو ده ترمیمول او ډیرته راخوځول دي خاطر د امرود هغه ډیر یو لیست څنګه دا او ډیر پر مصرف کار دي چې اوس هم یعنی نو وخت دی چې یعنی څوک په قدرت باندې په افغانستان کې هغه یو اقدام د دې لپاره باید چې حتی عاجل وشي
که دې مخنیوي. بله ډیره زیاته مننه سالارسای صاحب. د امو د سین د غاړې په خول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور تام دا کار شوی، دا فکر کوي چې ډیر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تیر حکومت کې د برخه ته ډیر توجه ونه شو.
بلې څنګه چې تاسو ول یو خبر د یو خبر یاد وره باید وکم چې هغه بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی آسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دي، یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د رویا باید د سین دواړو غاړو ته کار وشي. نو دا او کله چې یو شریکو په شریکو بو کې یو هواد د سین یو طرف ته کار کوي نو طبعا د سین هغه مورفولوژي یا سختار چې دی په هغه کې تغییر راځي، نو هغه طرف ته ساختمان جوړیږي د هغه وو ټول فشار زمون طرف ته راځي چې ډېر زموږ کې څنګه چتا وي له منځه وړي. دغه په سلهاو کیلومتر چې دی دغه د پاره د استنادي دیوالونو پروژې چې یو څه باندې په جمهوریت کې کار شوی او ولې څنګه چې ما مخکې ویل د غټي بودیجې ته اړتیا درلوده او دغه ترڅنګ د ټولو نه مهمه خبره ده د جمهوریت د پاره دا و چې څنګه مونږ کولای شو چې په دغه وبو کې په بین المللي سطح باندې ځان شریکو، څنګه چې ورور او تمخ ته اشاره وکړه د امو سین تقریبا تر دیش په سده وبچې دي د افغانستان جغرافیک تولیدي دي او دغه وبچې دي ډیر په غیر عادلانه توګه او غیر منصفانه توګه باندې دغه وبونه د مرکزی آسیا هیوادونو استفاده کوي. د ترکمنستان یو هغه هیواد دی چې په دغه حوزه کې د 3% نه هم کمې وب تولیدي ولې دغه د دیش په سده زیات استفاده ته اخلي، یو د دنیا د معتبرو کارالونو نه د بیا ری د پاره چې دنیا چټل لري په ترکمنستان کې او هغه هم دغه وبونه ده. نو تر اوسه پورې چې په دغه اوبو باندې د روس په مشرۍ باندې د څومره قراردادونه شوي په افغانستان پکې کاملا صرف نظر شوی، د هغې نه هېڅ غوښتنه نه ده شوې. نو په جمهوریت کې مونږ د جمهوریت په آخري کال کې کله چې زه د افغانستان د اوبو د مدیریت مسؤول وم، مونږ په ځانګړې توګه باندې د آسیایي هېوادونو سره یو مشترک کمیټه درلوده او متواتر ناستې مو درلودې. کوشش مو دا و چې څنګه کولای شو چې مونږ دغه ملکونه دې ته واداره کړو، او د دغه بحث په نتیجه کې یوه هغه پروژه چې اوس په شمال کې تطبیقیږي د خوشتفی کانال د کسب اشرف غنی په خاص هدایت باندې دې په هغه ابتدایي مطالعاتو باندې مونږ کار شروع کړی لپاره بودیجه پیدا کړه، او بالاخره دغه مطالعاتو په بنیاد باندې باید دغه پروژه یو صحیح ډیزاین شوی چې اوس د پروژې تطبیق جریان لري. خو زه خبر نه یم چې دغه ډیزاین سرته رسیدلی سرته نه دی رسیدلی، ځکه چې دا یو داسې پروژه ده چې د افغانستان په تاریخ کې به د ټولو نه غټه پروژه د اوبو په برخه کې. نو که مونږ یې په صحیح توګه باندې په تخنیکي توګه باندې دغه پروژه ډیزاین نه کړو، د دغه پروژې د اوبو لاندې چې څومره زراعتي ځمکې دي د دې باید زمینشناسي وشي چې دغه ځمکه د زراعت لپاره برابر ده نه ده برابر. که برابر نه وي دغه مونږ خاوره څنګه تبدیلولی شو یا په کم نور کارونه کولی شو چې زراعت ته اماده کړو. نو ټول دغه کارونه دي چې دا په جمهوریت کې شروع شوي وو، ډېر په مستقله توګه باندې، ډېر په تخنیکي ډول باندې، ولې متاسفانه د سقوط په نتیجه کې هغه ټول ظرفیت چې وو هغه د منځه لاړ. هغه ټول پلانونه چې مونږ د 5 کلن پلان درلوده، مونږ په 10 کلن پلان درلوده، هغه ټول د منځه لاړ. خدای دې وکړي چې فعلي حکومت په افغانستان کې شتون لري هغه پلانونه په نظر کې ونیسي او دغه اساسي کارونو ته په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په شمال کې هم فکر وکړي. د آمو سیند د استنادي دیوال لپاره د اوبو د ملي ادارې د چوکاټ لاندې مونږ یو ډېر غټ پلان درلود چې په هغه کار شروع کړی و، د هغې سروجان هلته جریان درلود، د ډیزاین لاندې په یو ساحو کې مونږ کارونه هم کړي. د آسیایي بانک د کومک په نتیجه کې مونږ په آمو دریا کې ډېرې غټې پروژې تطبیق کړي چې ټول وطنوال یې شاهدان دي.
مثلاً
هغه اکثره پروژې چې وي هغه د استنادي دیوال پروژې نه وي، ولې دا بیارې پروژې وي چې ډېر غټې غټې پروژې په کندوز کې په میلیون هاو ډالر مونږ په ټول ولایتونو په شمال کې پاره چې سرمایه گزاری کړی وه، تر څو هغه کانالونه چې مخکې شتون درلود هغه بیا ته ورغو، او بیا بالاخره د خوشتېپي د کانال په نتیجه کې کله چې دغه اوبه مونږ د آمو سیند نه راوګرځو، نو دغه نیټورک چې دی دا ټول د سابقه پروژو سره وصل کړو، تر څو مونږ په شمال کې یو ډېر ځانګړی او مدرن زراعت ولرو.
ډېر زیاته مننه انجینیر صاحب. نادم د قوشتېپي د کانال په اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې له دې پروژې په نتیجه کې به د افغانستان او د شمالي ګاونډیو ترمنځ جنجال پیښ شي؟ او زمنن د دې پروژې د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې څومره به په شمالي ولایتونو کې د اوبو ستونزه کمه کړي؟
د خوشتپی کانال خو واقعا چې د داوود خان د وخت د پلان او چې جوړ سمته هغه وخت کې شوروي اتحاد او قوي هیواد او افغانستان متاسفانه ضعیف، مونږ نس کولای چې دا کانال عملی کو پدې شي دوی. حتی زما په یاد چې فرانسوي متخصصین راغلي وو د تیلو په حساب کې هرات خاطه، هلته روسان اعتراض وکړ چې مونږ اجازه نه ورکو چې خارجی متخصصین مونږ په سرحدات کې دلته راشي سروي وکړي یا استکشاف وکړي. دا مسله شته مونږ راځو نه تنه چې د اول خوار د سرحدات په مسله کې په دې چې ما په اداري جزئي کارتوګرافي کې زه رئیس علمي تایفا توریزم ملته خصه وکم چې یادونه وکم چې رښتیا هم دا اوس مثلا دا اوس سم چې په اصطلاح د ساحل چې زیب شوی دی یا مثلا نه خو تاکیمات شوی دی منتاسی گواندیان دا سن دی خواد را غلی او دا پیلرونو چی کوردینات لری دا غو پیساب دی منگ مزک ها خواد پات دی. دلتا ضرورت دی چی حیات دی خارجه وزارت، دا دفاع وزارت، دا سرحدی سانگه او دا جوریدی و کارتوگرافی دی لوی داره چوز لوی داره نده سرحدی برخه بسر آیتان لارتی تا تسپید کی چی سرحد چیری او اوس کم خواته راغلی او چون مزکی دی مونگ ها خواته پاتی دی چی تا پسر آلت برت پوستی ایجادی او سرادات معلوم سی دا دا مسئله باید چه دا که پا نظر ونی ول چه بل دا چه اوز پا داغ شلو کالی که دمر استنادی دیوانون دن پا کابل که چه جور سوی دی دا پسرا دا زورواکان و یا دا دولتی ادارات و یا دمر ایزا جور سوی دی چه پا کافی اندازه که چیری پلان وی چه دوغ دیوانون سخه من کولای شو چې د دامو سین په اصطلاح په دغه کې استفاده وکړو چې لکه استنادي دیوال استفاده وکړو چې نور تخریبات ونه شي. دا مسله ډېره مهم ده. دریم دا چې د ترکمنستان په مسله کې سالارزه شیخ قصه وکړه چې دا رښتیا هم چې د مرغاب سین دائم اوبه لري، یعنی دولس میاشتې ډک د اوبه ده، دا اوبه مفت ترکمنستان ته ځي. حالان چې موږ تاسې د ترکمنستان برق اخو داسې تر اوسه داسې یو آیت نه دی ټاکل شوی چې دغه پوښتنه وکړي چې دغه په کلونو کلونو تاسې اوبه مفتې وړئ، په مقابل کې موږ شی راکوئ. بیا د مرغاب سیند خو دننه د افغانستان د بالا مرغاب د مثلا هلته داخلیږي ترکمنستان ته، چې د دغه سیند په مسیر باندې ترکمنستان دومره تاسیسات جوړ کړي دي چې مایی فارمونه دي، بندونه دي، چې دا حتی په سیلابونه هم چې د بل ناواده په نوم د چپچل چې سیلاب راځي دا سیلاب یو ځای کېږي هلته د ترکمنستان دپاره ذخیره کېږي. او دا مثلا به چې دولت وڅېړي. بل دا چې مثلا موږ تاسې چشاک اوبه نه لرو، د دې دپاره حتی ایران حاضر دی چې د آمو د سیند د دوی پاپلاین وغځوي ایران ته چې چشاک اوبه د افغانستان واخلي. او موږ چې دننه په افغانستان کې موږ دا امکانات باید مساعد کړو چې د په اصطلاح د دغو اوبو نه د چشاک دپاره د زراعت دپاره مثبت استفاده وشي، بندونه وشي، کانالونه کشف شي، لکه قوشتپه چې موږ د آمو د سیند نه د نورو سیندونو نه ډېره مثبته استفاده وکړو. تاسې ولیدل چې اکومورادو هغه جاپانۍ څومره په یو نفر انسان څومره کارونه په افغانستان کې وکړه، د ننګرهار، کونړ، دې سیندونو کې، لغمان، ټولو ځایو ته تاسې وکتل چې اوبه یې ورسوله. او متاسفانه د افغانستان دښمنان لخوا به شهادت ورسول شو.
بله، تاسې خو د اوبو مسله یادوي. زموږ ځینو اوریدونکو چې پیغامونه یې وسم زموږ په پیغام ثبتون کې ماشین کې شته، خصوصا له بادغیس ولایت څخه دا شکایت لري چې د دوی اکثره څړځایونه ترکمنستان ځواکونو قبضه کړي دي. دوی په ادعا او وای چې خپل څړځایونه ته نشیتلی وغوی ازغن سیمونه دیرش کیلومتره ځینې ځای څلوېښت کیلومتره د افغانستان په خاوره کې دوی په وینا نصب کړي دي. زموږ د خپرونې میلمانه دي د اوبو متخصص او د نوی افغانستان د څیړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر عبدالله هیوات، او د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم په خوانی عمومي رئیس نعیم الله سالارزی، همدارس د ځک پېژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم. سالارزی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ عمودي دریا د پروژو خبره مو وکړه. د افغانستان کومې پروژې، یعنی لښ کارته لښ پنګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمی شي؟ د بندونو په یادونه وکړئ، کوم بندونه لښ پنګونې ته ضرورت لري یا نیمکار دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل دی په دې باندې یو لنډه تفسیر وکړم که تاسو
مهرباني.
کله چې ورښت د اسمان ځمکې ته راځي، نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې موږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي، ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي، او په ځانګړي توګه باندې په دغه هیوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثر دی. نو اړینه دا ده چې موږ باید خپل ظرفیت هغه ته جګو تر څو موږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده، هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده، هر هغه هواد چې کال کې یو وګړي ته ولسو متر مکعب وب په کال کې شتون ولري هغه د اوبو له نظره یو مالدار یو پیاوړی هواد دی. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زر متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په مؤثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې موږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی اولنی قدم داره څنګه چې تاسو ورور مخکې اشاره وکړه د تغییر په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استادو یخچالونه ټول د منځو تللي اکثریت او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا یخچالونه د حفظ لپاره کارونه وکړي. بیا نو دا غي نو وروسته په واټر شیډ کې یا په هغه جغرافیا کې چې هلته باران وریږي باید ډیر عادي کارونه دي چې هغه هیڅ سرمایه‌ګذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولرې، ته باید سرویر ولرې، ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دا مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې. چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ځای نه شي. دا هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو موږ د په هغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. دا بیا رای دپاره چې په هغې کې په د بندونو جوړول یوازې د دې لپاره اړین نه دي چې موږ بیا ترې نه د څښاک او یا د بیا رای دپاره استفاده وکړو، بلکې موږ تاسو نه باید برق تولید کړو. په ټوله کې افغانستان برقی ظرفیت چې دی هغه د 500 میګاواټه برق نه هم کم دی، چې دا په دومره اوبو کې یعنی دا یو شرم خبره ده په واضحه توګه باندې. دا غین علاوه کله چې بندونه جوړ شي نو بیا کته باید د اوبو د انتقال لپاره مو مختلفې پروژې جوړ کړو. د خوشتېپې کانال په څیر باندې یو شی چې هغه د جمهوریت په وخت کې زه باید یادونه وکړم چې په جمهوریت کې موږ ډېر څه کچو هغه بیا رغونه تکو. هغه کانالونه چې هغه په ټول تاریخ کې شتون درلوده تخریب شي او هغه بیا رغول. ولې د نوي کانالونو په جوړولو کې موږ ډېر زیاته فکر نه وکړای چې دا یو کمیو او باید ورسره دی نه باید هغه کانالونه جوړ شي چې دا غي په توسط باندې موږ نوې زراعتي ځمکې چې دی هغه دا بیا رغول اعلان کړو. دا غي نو ورسره په اخیری قدم کې د اوبو لګونه ده. د اوبو لګونه زموږ استاد اوبو 90% د افغانستان په زراعت کې استفاده کوي. ډیر په غیر منصفانه توګه، ډیر په غیر عادلانه توګه باندې خلک د اوبو نه استفاده کوي. کله چې سطحي اوبه په یو ساحه کې کمیږي نو خلک د ځمکې لاندې د اوبو استخراج ته مخه کوي. لکه په غټو سیندو ښارونو کې موږ تاسو ورورو ته اشاره وکړه، د کابل ښار کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې دا هغه په لسهاو متره لاندې تللی، همدارنګه په ټول عمده ښارونو کې. نو اړینه ده چې اول باید ښه حکومتداري په هیواد کې شتون ولري چې هغه باید چې په دې پوه شي چې د اوبو مدیریت یعنی څه د اوبو ډیپلوماسي څه ته وایي. دا هغې نه وروسته موږ ظرفیت ته اړتیا لرو. په دې کې شک نشته چې موجوده حکومت چې دی د هغې چارواکي چې دي اکثره هغه خلک دي چې هغو دیني زده کړې کړي دي یا علوم دوی نه دي درلودل، نو هغه خلک چې هغې د اوبو په بخش کې تحقیق کړی، زده کړې کړي، کار کړی، دا غي نظر ته باید فکر وشي، پلان گذاری دا غي په توسط باندې وشي تر څو د اوبو مدیریت په خاطر غبرې مخې ته لاشي.
بله،
دا غي نه ورسره د مهم شی چې دی هغه د اوبو په بخش کې سرمایه گذاری ده. څنګه کولای شو چې موږ هغه غټه بودیجه چې د اوبو په مدیریت کې موږ وته ضرورت لرو هغه ته کار وکړو؟ موږ د داخلي بودیجه نه څنګه دغه پروژې تمویلولای شو؟ دا غي نه علاوه هغه بین المللي ارګانونه چې دي لکه موږ مخکې چې ته ما اشاره وکړه، بانک جهاني دی، سیوی بانک دی، بین د یو ان ډېر اداره دی، آی ایم ایف دی، هغه څنګه په دې باندې وتوانو چې د افغانستان د اوبو په سکتور کې کار وکړي؟ زموږ خارجه پالیسي چې دا په تېر جمهوریت کې هم زه باید په واضح توګه باندې وویل چې هغه ډېره محرم وه. یو ټکی چې موږ ډېر زیات د اوبو په سکتور کې په جمهوریت کې اورېده هغه دا و چې محرم، یعنی هر شی چې دی هغه پټ دی. په دنیا کې دغه اصول ډیر کم دي. په نور هیوادونو کې هیڅ شی په دنیا کې محرم نشته. ولس باید د هر کړنې د حکومت نه خبر اوسي. صحیح ده، موږ په تیر شل کلونو کې د ډیر هیوادونو سره هیڅ اړیکې نه درلودې، هیڅ د اوبو په اړه مسره باک نه کوو. دا د افغانستان په توان باندې ده. باید موږ د اوبو د ډیپلوماسۍ د طریقه د بین المللي اصول او کنوینسیونونو په نتیجه کې د ټول هیوادونو سره باید موږ ورځ ورځ باندې ناستې ولرو ترڅو دا منازعات چې دي دا موږ حل کړو او خپلې اوبه خپلې کړو. وس اوبه زموږ په هیواد کې تولیدیږي ولې موږ په کنټرول نه لرو؟ ګاونډي هیوادونو ته ځي او هغه ترې استفاده کوي. کله چې موږ یو قرارداد ولرو یو حقوقي سند ولرو د هیوادونو سره موږ کولای شو چې دغه هیوادونو سره د ضایع شوو اوبو په حق باندې بحث وکړو. ایران ته، پاکستان ته، مرکزی آسیا ته موږ په بلیونهاو ډالرو اوبه ورکړي دي چې هغه ته استفاده کړې دي. درې
لیکن خبری هغه وخت کېدای شي چې یو قوي حکومت وي، تیر حکومت امنیتي ستونزې درلودې او افغانستان داسې یو هیواد و چې یعنی خوش ګوته وه، یعنی په اسانه یې له افغانستانه امتیاز اخیستی شوی. اوس هم عین حالت دی، یو داسې حکومت دی چې نړیوال مشروعیت نه لري، په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو که له هر چا سره خبرې کوي مجبوره ده چې امتیاز ورکړي. شاید هم همدا علت به و چې د اوبو مسله محرمه ساتل کېده او ډېرې څرګندې خبرې نه پی کېدې. که نه، که داسې نه ده،
د اوبو د بین المللي یا د مرضي اوبو په اړه باندې دوه شیان ډېر مهم دي. یو دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه د اقتصادي نظره یعنی استقلالیت لري، پیسې لري، هغه ډېر شاید دوی شي ته فکر ونه کړي، ولې هغه هیوادونه چې اقتصادي ستونزې لري لکه افغانستان او نور ته ملکونندګانو ته اړتیا لري، هغه نو بیا مجبور دی چې په همدغه ډیپلوماسۍ د لارې کوشش وکړي ترڅو خلک په دې باندې وتوانېږي. زه څنګه چې ورته تا اشاره وکړه، په جمهوریت کې واقعا د افغانستان د داخلي بدامنیو یو لامل چې و هغه د اوبو سکتور و، څومره چې مال ته کار کړی او څومره چې دغه خلکو سره ما ناستې کړي. زه نه پوهېږم چې د برنامې وخت څومره دی، زه کولی شم چې د مثال په توګه باندې ایران تصدار کوم. د ایران په ټوله کې زما خپله شخصي ارزیابي دا ده، کله چې ایران دغه معاهده زموږ سره امضا کوله نو دوی درې نوه پلانونه درلودل. اول کوتا مدت یا لنډ مهال پلان دا و چې موږ دغه سند امضا کړو، خپل اغستیک یا شرکت چې دی په دې اوبو کې واضح کوچي وکړه او معاهده ته امضا یې وکړه او علاقه یې ورته وښودله. دویم لنډ مهال پلان دا و چې په افغانستان کې بې ثباتي منځ ته راوړي، چې موږ او تاسو ټول د دې خبرې شاهدان یو چې ایران څومره یعنی موږ د اوبو پروژې چې به تطبیقولې ډېره بدامنی وه. نو په دغه 50 کالو کې دغه دویم پلان کې ایران کامیاب شو. درېیم اوږدمهاله پلان یې دا و چې په افغانستان کې یو داسې حکومت منځته راشي چې هغه د هغه حکومت د دې خبرو ته د ایران خبرو ته غوږ ونیسي او په معاهده کې تمدید وکړي، قرارداد کې تغییر راولي، چې د هغې قوي فکر یې دا و چې د طالبانو په راتګ سره به دا کار وشي. ولې هیڅ حکومت د افغانستان چې دی هغه د افغانستان د اوبو په سر باندې معامله نشي کولای، ځکه چې دا یو ملي معامله ده، دا د افغانستان د خلکو حق دی. نو په دې درېیم اوږدمهال پلان کې فسیلي وخت داسې بریسي چې ایران ناکام پاتې شوی دی. نو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید د اوبو حکومتدارۍ ته ډېر فکر وکړو ترڅو وکولای شو چې د افغانستان دغه اوبه چې دي دا د یو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره موږ استفاده کوو. د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره ډېر سکتورونه دي چې په کار کول امکان لري، لکه د معدن استخراج، لکه د تیلو استخراج، خو نو ټول سکتورونه چې دغه ډېر قوي سرمایه ګذاري ته اړتیا لري. ولې زراعت او د اوبو سکتور داسې دی چې دا نسبتا په کمې سرمایه ګذاري سره کولای شو موږ چې د افغانستان اقتصاد ته کار وکړو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ انجینر صاحب. نادم مخکې ډاکټر صاحب هیوا دو ویل چې د افغانستان اکثره د اوبو زیرمې یا کنګلونه په ویلې کېدو دي، دا لړۍ به دوام پیدا کوي ځکه چې هم اقلیمي تغیرات دي او افغانستان تر دې تغیراتو مخکې هم وچکالۍ لیدلې وي او هر څو لسیزې وروسته له بدو وچکالیو سره مخامخ کیږي. فکر کوي چې داسې لاره شته چې دا کنګلونه چې پاتې دي دا ویلې نشي او خوندي پاتې شي؟
اول خو زه د سلازی صاحب سره موافق نه یم چې په افغانستان کې اوبه لږ دي، په دې چې اول خو تاسو که نقشه د افغانستان وګورئ چې زما رشته هم نقشه دی، په افغانستان کې تقریبا 15% غرنۍ واده 15% اواری ده، او په تناسب دی اواری او تناسب چې سندونه چې په افغانستان کې تاسو وښمه دي، په امو نیولې، هلمند نیولې، مرغاب نیولې، کونړ نیولې، پنشیر نیولی، لوګر نیولی، دا ټول د کوکشیر نیولی، دا ټول سندونه چې وشمیره، یعنی په کافی اندازه موږ تاسو اوبه لرو. په شرط د دې چې ښه مدیریت شي، او ښه مدیریت په دې چې خپل د بندونه کولای شي چې طبیعت ته تغییر ورکړي، پر اندازه چې اوبه ذخیره شي په اندازه تغییرات په طبیعت کې راوستلی شي. ما په قرغزستان کې کار کړی په دغه دوو بندونو کې چې په نوم د تکتاګول او کورګسای په نامه و، چې یعنی تکتاګول تقریبا 215 متر ارتفاع درلود، 1200 میگاوات برق وکوله، او 10 کیلومتر لاندې په نوم د کورګسای 115 متر دغه ارتفاع او 800 میگاوات، یعنی دوا باندې برق دوی تقریبا 2000 میگاوات برق وکوله. او دوی پلان دولو چه پدغه سین چه نارین پا نام یادیده دولست بند برخ بنده بانده جولد، بندونه جولد. الان چه ما چه مقایسه کرده ده مرغاب سین او دغه سین اندازه ده او با شکل دی ارازی او سرعت ده او با ده طول تقریبا مشاوی و، یعنی من کول ایسو چه پدغه سین بانده دوم بره چه دوی جوروال ایسو منگی هم جور کو، یعنی هم اوبه ذخیره کو، هم په کافی اندازه برق مثلا دار کو، یعنی د اوبو مهار مونږ کولای شو دغه مشکلات مونږ په سر د حل لار پیدا کو. دا مشکل کار نه دی، که څه مهم چې ګرموالی یا تودوخې د مځکې تودوخې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او کموالی راځي، اما به افغانستان دومره اوبه لري چې تر ډېره اندازه پورې بل دا چې مثلا په زراعت کې خطري سیستم دی رامنځته شي، قانون دی استفاده د اوبه دی رامنځته شي، یعنی په خپل سر استخراج د اوبه په زراعت کې چې سهار د ماښامه سولر موټر پمپونه چالان وي او بېله کوم بېغوره په اصطلاح اوبه استخراجي، دا باید مخ ونیول شي او تاسو کولای شئ چې یعنی د اوبه مشکل حل کړئ.
د فیسبوک لاریم جنو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا نقیب الله توحید یار لیکلی دی چې وای په پکتیکا کې د ورځې په اوسط ډول له هرې څا یا برمی څخه 50-50 متر مکعب اوبه استخراج کیږي، چې نیمایی په ځای مصرف کیږي او نورې بی ځای مصرف کیږي. خصوصا له دې برمو څخه هم په ښارونو کې هم په کلیو کې چې څاګانې ژور کیندلې دي او خپلې کروندې پې اوبوي، او حتی ډېر خلک دا هم شکایت لري چې څومره چې د دوی اوبه په کار یو تر هغه ډېرې اوبه مصرفي شي. خلک باید څه ډول وپوهول شي چې دا اوبه کمیږي، بالاخره داسې وخت هم ممکن راشي چې یو څاڅکی اوبه هم نه وي، که څنګه سالارزی صاحب داسې امکان شته؟
په دغه ارته کې مونږ او تاسو وګورو د پتیر جمهوریت کې د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره مونږ اوبو قانون درلود چې په 2009 کال کې ډېر په استراري توګه باندې جوړ شوی او د پارلمان له طریقه تصویب شوی او چې ډېر زیات اشتباهات درلود. نو وروسته د ډېر کار نه مونږ په دې وتوانېدو چې په 2019 کال کې د قانون کې تغییر راولو او بیا یې د ریاست جمهوری د طریقه تصویب کړو. بیا د هغې په اساس باندې د سطحي اوبو دپاره، د زیرزمیني اوبو دپاره، د دې ټولو شیانو دپاره مونږ طرزالعملونه درلودل، مونږ راهنمودونه درلودل. ولې یوازینی شی چې په جمهوریت کې د ثبات د نشتون په وجه باندې یا د ملي ځواکونو په جنګ کې د دخیلت په وجه باندې چې دې کارونو ته وزګار نه و، هغه د قانون نه پلي کېدلو. یعنی دا واضح په قانون کې شته چې د ځمکې لاندې د اوبو نه باید خلک په څه ډول استفاده وکړي. ولې قانون نه تطبیقیږي او وطني حکومت کې ملي او هغه امنیتي چارواکي چې دي هغه په نورو کارونو کې بوخت دي، تر څو دا قانون پلي کړي چې څنګه جنکۍ د مکتب د تګ نه مخنیوی وکړي، نو دې کارونو ته شاید چې وزګار نه وي. اگر چې یو دیکتاتور حکومت دی، دلته باید د قانون تطبیق ډېر اسان وي نسبت یو جمهوري حکومت ته. نو همدا ده چې خلک په ډېر غیر منصفانه توګه او په غیر عادلانه توګه باندې د اوبو استخراج نه استخراج کوي او په مختلف شیانو کې استفاده کوي. بل مهم شی دا دی، مونږ او تاسو خو په افغانستان په جغرافیه کې وګرځو، خپلو ځمکو ته وګورو، نو هغه منطقې چې هلته خلک وریجې کوي، یعنې شالی چې ورته وایي، هغه چې د هغې کښت کوي، نو هغه د هغې ځمکې د کانال په سر کې د کانال په سر کې چې نوبه ډیری ځکه داغو داغه فصل نه استفاده کوي او دا یوازینی فصل دی چې ډیر زیات اوبو ته اړتیا لري. ولې په هغه کانال اخیر ته تلاش دی اوبه بې ځمکې شاړي ځکه چلته اوبه شتون نه لري. نو دا ټول هغه تخنیکي موارد دي د زراعت چې د دې لپاره موږ د زراعت تحقیق ته اړتیا لرو، موږ سرویس ته اړتیا لرو، موږ یو قوي ادارې ته اړتیا لرو ترڅو د دغه تخنیکي ټیم او د ادارې په توسط باندې عام وګړي چې په ولسوالۍ او په کلیو کې شتون لري هغه په دې باندې باید پوه شي چې د زراعت بوټي چې دي، نباتات چې دي، دا هم د انسان په څیر باندې یو خاص مقدار اوبو ته اړتیا لري.
په دې سربیره یو ځینې شاید هم لوړه سطح تاثیر ونه لري خو شاید تاثیر ولري، هغه دا ده چې ځینې وایي چې اوبه چې کله څوک خپل پټي ته ورکوي په داسې وخت کې ورکړي چې لمر نه وي، ماښام وي یا سهار وختي وي چې تبخیر نه شي، دا هم د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي که څنګه؟
په د اوبو په ضایاتو کې د دوه شیان دي، یو تبخیر دی یو تعرق دی، چې یو ته دواړه هغه شیان دي. دا زما په نظر باندې لمر شتون او نشتون په دې کې مهم نه دی. که په لمر نه وي او موږ ابیاري وکړو نو کېدای شي د تعرق نه مخنیوی وکړو خو تبخیر نه موږ نشو کولای ځکه چې په کانال کې خو موږ اوبه نشو قدرولی. نو اړینه دغه دومره مهم فیکټور نه دی، دا یو سایکل دی د دغه تبخیر او د تعرق په وجه باندې بارانونه چې دي کنه دا جوړیږي او بیا هم دغه سایکل چې دی ادامه پیدا کوي. ولی په خاص مقدار باندې باید د اوبو نه استفاده وشي چې هغه افغانستان کې نشته. د افغانستان زراعت چې دی د دې ابیاري تقریبا 90% چې دا 95% دا چې دا سطحي ابیاري ده. فلډ اریګیشن چې ورته وایي د ویالو په توسط باندې موږ ابیاري کوو چې په هغه کې تقریبا 90% اوبه ضایع کیږي د تبخیر په وجه باندې په ځمکې تکته ځي نور داسې. نو مهمه دا ده چې موږ کانالونه باید د هغې پختکاري وکړو، د هغې نه علاوه ډېرې سرمایه ګذاري ته چې اړتیا لري هغه
او د قطرهیي سیستم رواج کړو، خصوصا چې اوبه کمې غواړي. خو مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو یو نادم صاحب نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې شوی دی، اول به دلته ورشو چې وخت هم کم دی، لطفا تاسو لنډې خبرې وکړئ. مهرباني.
مننه سروان صاحب، سلامونه تا ته او ستاسو محترم مېلمه ته. غلام حسن لري کني ولې دا پښتنه ده چې د غرمنګ په منطقه کې د کاپیسا د پروان د مازه د پنځه په سین باندې یو باندې د داوود خان د وخت سروې شوې ده، بغدادي په باندې په نام باندې ده. نو اوس ملانونه کیږي، نو د ملمنو څخه دا غوښتنه چې د باندې په اړه څه وضاحت ورکړي او که دغه باندې جوړ شي نو د اوبو سطح به ډېره شي او ډېر غټ باندې دی، نو که د میلمه دغه باندې په
ډېره مننه سلامت د دې لپاره چې وخت کم دی. سالارزی صاحب، دا موضوع به تاسو ته معلومي که لنډ ځواب ورکړي.
په جمهوریت کې بلې دغه پلان زموږ په نظر کې و چې کار پی وکړو سره د دې چې په د پنځه په سیمه باندې موږ باندې جوړ کړو. یو بل ډېره مهمه پروژه چې د هغې لپاره موږ مالي امکانات هم د صحیح بانک په توسط باندې پیدا کړي وو، هغه دا و چې د پنځه د سینه موږ څنګه کولای شو چې دغه سطحي اوبه چې دي د کابل ته د پیپ په توسط باندې انتقال کړو ترڅو د هغې نه د څښاک لپاره استفاده وکړو چې د کابل په ښار کې چې د ځمکې لاندې د اوبو کم موجوده حالات و چې د هغې فشار کم شي. نو دغه شیونه زموږ په نظر کې وو. اوس ما ته معلومات نشته چون دولت رسمیت نه لري، بانکونه هلته کار نه کوي. نو فکر کوم چې که د داخلي بودیجې د توسط نه حکومت په دې وتوانېږي تدبیر شي چې خو خطا خه کنه بیرونی چې کومک زما په نظر باندې شتون نه لري.
ډېره زیاته مننه، متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې ښاغلی نادم ته بیا نوبت ورکړو. له ښاغلی نادم څخه همدار له ښاغلی سالارزی څخه او ډاکټر صاحب هیواد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
خبر میں دوا سمے دین سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ داستا پختن میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا دستر کو نور محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا
یت سولی دس پر لبادا خبروں سر راشا سولی دس پر لبادا خبروں سر راشا یو تو خوگو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا یا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا
خبروں
سفر دی بادا خبرو سرا راشا
سولی دس پر لی بادا خبرو سر راشا